ته ولاړ شي. خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی باغ سه انتخاب کړي چې دوی پکې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عطف مشعل الله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې او سم په پاتې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام واوري.
د ازادۍ رادیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولي.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت در رسنوی پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبریال مغه د چاغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي دا غره رسنوی وريدونکي وليدونکي بیا ډیر زیات
لاندې کایت که وخت وو نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو د لرغونو ساحو د بیارغونې او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیارغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویچې د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروز کو موسسه په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاخت میاشتې په 13مه نیټه د فیروز کو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبريال د خبر لمخې د دغه تفاهم لیک لمخې به د فیروز کو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او د غراز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروز کو موسسې مسولینو په یاده برخه کې هر راز همکاریو ډاټ سرګند کړ. فیروز کو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانه سیمې ګڼډ کورونه رغولې دي او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستان وتلو ته اړ شوی او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو لوري په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ګیره او برید لري او ژیړ رنګ لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورت ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
د تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړ شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپور چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقې ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقۍ په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقۍ په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقۍ د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې یوازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په څلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو څلوېښت کلن هنري ژوند کې مې کړي دي. د کار په پیل کې یې مو هیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاد برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم بي سترګو خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال پسر کا پم کس باندې روان شه، سکه کا وکل ناز سکه خرا ما نشه. سوسال پسر
کا افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې لڅو کلونو رئیس د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې سدي، اساسي ستونزې.
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. اول شاید ډیر دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولزما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړو. دویمه ستونزه دا چې زموږ رسنۍ چې دي چې د دوستان خپنه شي، هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیرو رسنیو کې ټول نشم ویلی، خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نوره دنیا کې که موږ تاسو وګورو، ملي ګټې یو مشخص تعریف لري. یو ټول رسنۍ هغه ته که څوک ووایي که څوک نه وایي، هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولې په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې ځینې رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن لاغین استفاده کوي باید په مغه شکل چي دي خبره نشي ځکه چې دا زمونږ ملي ګټه ده د ایجابي ولې متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولي پولي ماتيږي او تکړه خبره لمغه ده چې هغه ډیره منفی ګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده دوی مداده چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفا نه دي نو کله چې یو سړی په خپل خپل ولاړ نه وي خودکفا و نه اوسیږي نو دا هم یو غټه ستونزه ده طبیعي ده چې هغه بله چانه پنډ اخلي پیسې به اخلي او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې د هغه فرمایشونه به بیا په خپل رپورټونو کې په خپلو پیچرو کې په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي نو دغه دوهمه ستونزه دي او درېمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي که هغه د افغانستان د حکومت سره دي په هغه رښتینی بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي ولس سره دي نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي او هغه مشکلات لري څه اقتصادي مشکلات دي څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته دي چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یوه سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دا ده او په دې تمه یم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز ډګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو او موږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. که دا وطن خوندي موتا خوندي، که دا وطن خوندي نه موتا خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، دا د ویلو دی، دا د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره دی. او که چیرته مونږ ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو او د ټولو رسنیو مسؤلین په دې پوکس وکړي چې مونږ ته تر هر څه مخکې د افغانستان ګټې مهمې دي، نو انشاءالله چې دغه ستونزه ختمیږي. او که چیرته مونږ ملي منافع ونه پیژنو او دا مخې ته کینو د لومړیتوب ورنکو، نو زموږ رسنۍ لکه فکر وکړه چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک اوري او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځای دې چې وطن ته ګټه ورسوي هغوی به ځینې زیاته استفاده کوي او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډېری تاسو پوهیږئ چې دا شخصیت کشي کیږي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کیږي.
په نورې نړۍ کې د دغه ډول اعمالو سزا موجوده وي که څنګه؟
په نورې دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي، دا طبیعي نه ده چې هر شی دې په یو قانوني قالب کې واچول شي. هغوی خبریالان تشویقیي، خبریالان پوهیي، خبریالان بریف کوي، ورته وایي چې دغه زموږ لپاره شنه خطونه دي، دا زیړ خطونه دي، دا سر خطونه دي. نو بیا هغه خبریالان او حتی هغه رسنۍ هلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي، سبا ته څه دي، او ګوري. نو کله که د یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شوي چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې، هغه کتل کیږي، خبریال غوښتل کیږي، پوښتل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلی چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژنې، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغې د دښمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته ووایي، یا نور داسې درسته ده چې په سیاسیونو کې به ستونزې مشکلات به وي، خو د دې معنا دا نه ده چې هغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نور ډېرې لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېرې زیاتې د خبریالانو د دفاع او د خبریالانو د کمیسیونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولې متاسفانه چې سره که فکر وکړي دغه اتحادی خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحد نه دي، یوې نه دي، یو د بل سره ډیر مشکلات لري. هغه سمتی مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکری مشکلات دي، حتی دا به ویو چې دغه اتحادی او د تمویلونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله که موږ واحد سټیج ونه لرو، واحد مایک ونه لرو، واحده ستراتیژي ونه لرو رسنیو لپاره، او داسې ستراتیژي چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي، فکر نه کوو که دغه در رسنوی موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره موثر سمره ضرر زیات
دروسی پختنه پتوګه اکثرا رسنۍ جوړ شي رامنځته شي څو میاشتې یو کال یو نیم کال فعالیت وکړي لمنځه لاړ شي په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ په مالی لحاظ هغوی خود کفا نه دي د خود کفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم ولې په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه ځای ته چې زه کراس کوم سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نه شم ساتلی دا رقابت کوی شم یا نه شم کولی موږ بیړه وکړو منډه وکړو بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیا نه یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته کم ډونر هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي کله چې هدف ترلاسه شي هغه بیا هغه رسنۍ خوشي کوي نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنۍ لپاره ده د هغې سره سم نه ځو مونږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې
مشوره دی هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتي او یا د لکم سیاسي هدف نفرت ورکړ شي
ډیره مننه
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
اوس د نقل وار دی په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي راځئ وږمې ته به غوږ شو او به ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي
د زمري او بني ادم کیسه په تیرو هیرو زمانو کې چې وونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې یو زمری په کنده کې ولوي کنده جبره او ستوغه وه زمری ورنه ځان شویستلی د پخپل ډهټ غاږ د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ زمری په قهر شو وغړمبېده وغورېده او کنځلې یې وکړې خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه اورېد شپه تیره شوه زمری سخت وږی شو ریکت واخیست ویره ور پیدا شوه زهره یې شروع کړې مگر بیا هم څوک راهکاره نه شول د چې مرګ نږدې لیدلی و فریاد او زهره یې کولې دغه وخت یو بنی ادم را پیدا شو د کندې په غاړه ودرېد لاندې یې وکتل زمری ورته وویل بنی ادمه را ومې باسه دغه نیکې به دې هیڅ وخت نه هېروم بنیادم چې د بد حال ته وکتل زړه یې ور باندې وخوګیده ولی جرأت یې ونه کړ چې مرسته ورسره وکړي د لزانه سره وویل چې په زمری څه اعتبار دی که یې له کندې را وباسم اول کس به زه یم چې خوري به مې بنیادم ورنه روان شو او زمری چې نور هیڅ امید ورپاتې نه و په ژړا پیل وکړ سلګۍ یې وهلې او ژړلې د بنیادم خوا ورته بده شوه را تاو شو د کندې په غاړه ودرېد زمری ته یې وویل مه ژاړه خدای به هر څه اسانه کړي زه به دې را وباسم ولې قول به راکوي چې شر به نه رارسوي زمری وویل دا دی په لوړ آواز چې د ځنګل ټول ژوي او ونې بوټي یې واوري وایم چې هیڅ تاوان به نه در رسوم او ښه به دې نه هېروم بنیادم شاوخوا وکتل ایوه کنده یې پیدا کړه کندې ته یې واچوله چې زمری ورباندې پل کیږدي را وخیژي زمری چې څنګه را وخود بنیادم ته یې نیغ نیغ وکتل ورنه تاو را تاو شو بنیادم پوه شو چې د خوړلو نیت یې لري خو ورته ویې ویل خپله وعده مه هېروه زمری ورته وویل ما بواده هیڅ وخت نه وای هیره، خو خورا وکیم، زړه مې نه صبرېږي. بنی آدم چې سخت وار خطا شوی و خواست ورته وکړ رازاده مخامخ ولاړه ونه به منځګړی کړو چې څه ډول فیصله راکوي. زمری ورسره ومنله. ونې وویل زه نه پوهیږم انسان خواخوږي څه ته وایي، اولې له نورو توقع لري چې رحم دې ورباندې وکړي. کله چې زموږ ونو پاڼې تویوي او څانګې مو غوڅوي چې خپل کورونه ورباندې تاوده کړي، دا رحم دی. کله چې تبر راته نیسئ او رانسکوروئ مو، هلته دا رحم چیرته وي؟ او بله دا چې په ځنګله کې خو دغه کنده بل چا نه ده ایستلې، انسان ایستلې ده. زمریه دوه زړه کیږه مه، حمله ورباندې کوه. زمری د سترګو له کنجونو بنی آدم ته وکتل، ومسېده. ویې ویل اوس پکې څه وایې؟ په همدې شیبه کې یو غویی را پیدا شو او بنی آدم آواز ورباندې وکړ. صبر صبر غویی، ته لږ تم شه چې په کار مو یې. زمری چې د ونې قضاوت ډاډه کړی و د غویی منځګړتوب یې هم ومانه. غویی وویل غویی ټول عمر د انسان خدمت کوي، بار یې وړي، کراچۍ یې چلوي، چوخته یې غاړه ږدي، یوې ورته کوي او غواګانې خپلې شیدې ورباندې خوري. خو چې کله غوا یا غویی زوړ شي، بنی آدم چاړه پسې راواخلي چې غواښه یې وخوري او څرمن یې وپلوري. نو زمریه که زما خبره منې مه ورته ګوره، سمدستي یې نوشي جان کړه، په بنی آدم رحم په کار نه دی. زمری ځان د حملې لپاره راټیټ کړ. وینې چې ټول دا یوه خبره کوي، نور نو تیار شه. د بنی آدم زړه ومنل چې ټولې لارې ورباندې بندې دي، خو متل دی وایي اوبه وړی ځک ته هم لاس اچوي. د مرګ په منګلو کې سار بنی آدم هم چې دغه وخت د سوی د پښو آواز واورید، یو ځل بیا د ژغورنې تمه ورپیدا شوه. زمری ته یې په کږه غاړه وویل بس یو وروستی چانس غواړم، راځه له دې سوی به لا وپوښتو چې زما خوړل سمه چاره ګڼې که ناسمه. زمری وویل څه فایده، ته خو پوهیږې چې ځواب معلوم دی. بنی آدم زری وکړي او زمری وویل زه دا ځل به هم ستا ومنم، خو ګوره چې سخت وکیم، تر دې زیات درته صبر نشم کولی. زمری او بنی آدم سوی ته کیسه وکړه. سوی خبرې په غور سره واورېدلې، وروسته بیا سوی سترګې پټې کړې او مخکینۍ ښۍ پښه یې په خپل اوږده غوږ تېره کړه. څو شېبې پسې سترګې پرانستې. د قاضیانو غوندې یې په محاکمانه غږ ورو وویل زه ستاسې دواړو په خبره ورسېدم، پوه شوم، خو د دې لپاره چې په قضاوت کې هیڅ اشتباه ونه کړم، نو دواړه مهرباني وکړئ هغه کنده راښکاره کړئ او یو ځل بیا مې پوه کړئ چې څه وشول. زمری او بنی آدم سوی کنده ته چې څو ګامه اخواوه ورسره بوتله. سوی د کنده په غاړه سر وخوځاوه، ویې ویل هو ډیره ژوره ده، او بیا یې زمری ته مخ واړاوه. ویې ویل رښتیا تاسو وویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمری ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنی آدم ته وویل ته همغه څه ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې، او زمری دې هم په کنده کې همغه څه ودرېږي چې سم قضاوت وکولای شم. زمری چې لوږې پتنګ کړی و او د بنی آدم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل. اوبه یې ویل زه دغه څه ولاړ وم. سوی وویل خا خا، تو نو دغه سی په کنده کې ولاړ وی او را وتلی نه شوې، او بنی آدم هم دلته د کندې په غاړه دغه سی ولاړ و او درته کتل یې، اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنی آدم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنی آدم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې درباندې نه وای سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دی خپل لار ووهي، روان دي شي او په تا باندې دي غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نشي. ته په کنده کې اوسه او دی په خپله مخه ځي. فیصله همدا وه. د خدای په امان.
سر محقق استاد محمد ناصر ستانگزی شپږ اویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډېرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې، پام ورته راړوم. ستړی مسې استاده،
جوړ اوسې، خیر اوسې. ټولو همترنانو ته سلام علیکم وایم او صحت غواړم، سلامت غواړم. له تاسې تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسې نور خلک ته رسپاره وکړي. ډېر تشکر
استاده. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
ما رسمي چاپ کتابونه په نام د کتابونه 15 آثار کېږي او تقریبا 200 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل، ډیره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیثه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیثه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته د اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دوو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې وه یوه نظریه مو تعقیب کړې ده، کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
مداره چې ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي متغیر. اقتصادي رانمای شده راغی، اقتصادي آزاد راغی، اقتصادي مثلا رهبری شده راغی، اقتصادي مختلط راغی، اقتصادي مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته یو دغه جوړ کړي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په طول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیثه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوی چې به نام سیستم اقتصادي افغانستان بازار است. بازار، اما افغانستان څه کوي؟ افغانستان د تجاران هغه سوی استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. حتی په امریکا کې اقتصادي بازار آزاد نسته، حتی مداخله دولت موجود ده. حتی سیستم پلان گذاری په روسیه کې چې ده، تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار به سوسیالیزه یا دغه کمونیستي روی کار کړي. ولی دوی په افغانستان بې له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړي په قانون اساسي کې په نام د اقتصادي بازار دی، نوشته کلی نه دی چې دا کوم بازار. بازار آزاد دی، مختلط دی، بازار رزمشوه دی، رهبری شده دی، مرکزی دی. دغه بازار نو معلومه نه ده او دا ډېر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصادي بازار آزاد موږ اقتصاد نه لرو. بیا به اقتصادي معلوم نه دی، بیا فورا به بازار اقتصادي آزاد ته ورسید.
استاد، په نوره دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو ویل که آزاد بازار هم یي، دولت د دولت مختلفې ادارې دوی څاري، دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع، د څار موضوع ډیره ضعیفه ده او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له داخلوال صاحب سره مرکه وه همدې آزاد بازار باندې، نو هغه راته وویل وایي متاسفانه دا اداره نسته ده چې دوی وڅاري. زه وایي تللی یم، له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده. تاریخ چې مې کتلی فرضاً 10 ورځې یا 15 ورځې اکسپایر ته پاته وې، امید چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې مې پوښتنه کړې ده له خلکو نه، وایي هغو راته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې وي چې تېرېدو ته نږدې سوی وي، همدا افغان سوداګر ورغواړي، ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه. په هر حال استاده، یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده، کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډېرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي، کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپلو شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تو خزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یو وخت ازادي ته ورسېده، یو وخت یې په دغه شروع وکړه، په فعالیتو باندې شروع وکړه، څنګه چې جاپان کې سیستم دغه تګلار د اقتصادي اداري سیاسي مشخصه لا تغییره من سر رغله اماغه تحقیق کړه، یو هدف ته ورسېده. دا نور مملت کتو که دغه تغییر در رژیم، تغییر در برنامه، تغییر در سیستم در اقتصاد، تغییر در اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جوړ که ترزای ورسه او بل سای راستی چه دا کور غلط برتل سر بیرانه.
استاد دا ایتاس نظر تا پا پام سر نتنا دا اقتصاد پا برخه که دا کدرونو پا برخه که فرزان پا یو اداره که یو ماموری په یو خاصه سیاسی نظریه پوری تړلی یو ماموری، خو په هر حال د خپل کار دی. کله چې نظام بدلیږي، نوی حالت راځي، دغه مامورین چې پخوانی نظام کې مقرر شوي وو دای له مخې پسې واخیستل، بیا چې بل نظام راغی بیا هغه پسې واخیستل. یعنی موږ ته نن نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ موږ صدمه لیدلې ده، د کدرونو په حساب هم په تېرو کلونو کې موږ ډېره زیاته صدمه ولیدله. استاد، ستاسو یو کتاب د اجتماعي اقتصاد په باره کې ده.
اصل اقتصاد خو ډېر دغه لري، صحیح لري، موږ وغوښته چې له دې جملې نه یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري، اړیکې لري، او دا په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ، دا نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان دا ټول دنیا چې فعالیت کوي، افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوذ هسته مرکزی ټول فعالیت وله، تروس نفوذ ثابت نه، تروس تعلیم یافته نه، تروس سالم نه، هیڅ شی سر ته نه رسیدلی. زموږ نفوذ په افغانستان کې ناروغ دی، د اقتصادي ناروغي لري، د سیاسي ناروغي لري، د اداري ناروغي، د فکري د آموزش ناروغي لري. نو دا یو مملکت ناروغي، هغه څنګه کولی شي چې محمد د دې وګرځي چې نور فعالیتو دغه کمک وشي؟ محمد واقع چې اول نفوز می شروع کړي بالغه هغه شانس اقتصاد اجتماعي بالا لري، لکه مثلا زراعت، زراعت لپاره د اجتماع دی، په زراعت می نه زراعت کړي، زراعت به څنګه چې څوره ساحه د ځمکه لري، څوره نه اوبه لري، څوره نه لري، کومه لاره پیدا کړي چې برادا دغه زراعت د اساس د نفوز لپاره کار واچو. بله موضوع دا پروژه دی، پروژه انکشافی، پروژه دی بعد نه نفوذ آسایش دا پاره لغزی.
استاد، تاسو دو مسئله تا اشاره وکړه، یو مو دا پروژه خبره وکړه او بل مو دا نفوذ خبره وکړه. په افغانستان که پده چو کلونو که دا سرشمیرانی چی سوی دی دا دیر دقیق ندی، فرزن کلا دا دیرس میلیون اسی دا افغانستان وگلی، کلا ترغه زیاد سی، کلا پا کابل که وای چشپگ میلیون و سی، کلا بیا وای پینزه میلیون و سی، دغه سرشمیرانی هم دقیق نه دی. په نور دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره دا ډیر اهمیت لري. او بل مو د پروژو مسله یاد کړه، پروژې هم په افغانستان کې دي، ګډي وډي دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یو هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیثه کې څنګه کولای سو چې دقیق کو او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
هر وړ دا دی چې اول در نفوس فیصله که چه مقدار مشکلات لرو و تربوز نفوس در مملکت معلوم نی مثال در توان چه به یه فامیل که تعداد آزاد ریز فامیل در معلوم نی اگر در تلار سی بازار تلار سی تور رفاره تور شن رولی تو نفره دی معلوم نده چقدر بوت وقتی تو نفره چقدر مادی غذایی وقتی تو نفره چقدر لباس وقتی تو نفره چقدر دلو دفتری وقتی
دا مشکل خسته دا استاده
هر به داری پا وانسان که هم دا شده نفوس معلوم نده مگه پرده که پیسای مرکزی که کار که واسه به تقریب 58 که یا سرویه دا نفوس ماری تو را وانسان که اجراس به بالغه ایس دقیق نفس اگر پقیه که تمام ترکیز در نفوس معلوم سید نرو کده معلوم سید و بسیاد معلوم سید دارا و نادارا معلوم سید طولشان اگر تخمینی مکمل ولی شرط نفوس فانی پا افغانستان که خوصم پا طول دنیا که مشکل لده
استاد دا عوض تاس پا مده موضوع بانه کتاب هم لکلی ده دقیق عوض کمی سرشمیرانی چی سویده چی کلی درسخی کلی دری درسخی کلی پینزه درسخی دا پا کم اساس؟
اشبه داده چه اصل بگه با یا اداره مرکزی سهل رو مقتدر مستقل فعالیت که ای اما شرایط در افغانستان که تنبوسباری خپل مثلا یک نفر سراس یا فامیل توری زده معلومات بالم پوره معلومات نور که یاد داری که نه
پوره معلومات استاد چوک تلایم نیسی دیری دا سیمی دی چل تور تلای نیسی دا وایم چی دا سرش میرانه چی کتاب بیلی کلای دا پا چم استناد
که ارمان پخواه میرد اتحاد در تاو که چی پا افغانستان که پا دنیا که بال 15 کاله بیر اگر بیرت پارت حوالو که بال 10 کاله سرشمیران کامل سرشمیران ضرور ده و از امریکیه پا افغانستان که دقیقا نه اتا 15 نه را پدی خواه نفوس میران سوی نده پقی وقت که مثلا نفوس بانسای ده دی چیشی که 2.03% پا کاپ کاپ زیاده نور که مدرک نداری دا غیر قانونی دی دا غیر دقیق علمی دی ولی پا نفوس شرایط و تغییر و تبدیل دی نفوس تولدات و وفیات در طول تغییر خوری کنه
بله
است دکی که چه آقا بخوانه پینزوز کلن بخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که هم درست بسه زیادی که پا افغانستان که کم پا دی شکلی بالا 15 کال نفوس در افغانستان 2% که اما در دیر غلط نظریه ده ما سو وای پیشنات کنید چه دیر از ضرورت لطول شانده پا افغانستان که در وقلوش میرن دیر اهمیت ضرورت پا خارجان چه که خارجان در خفل هدف دو پاره در پر عدد سیاسی و اقتصادی در پاره نفوس افغانستان دیخی
استاد تاسو هم پا خپلو کتابونو که ما وقتل دیر زیاد ارقام ذکر کردی دی ده ارقام تاسو استاد لکم کردی
دسته ده چه از ما در کتابون سب طول تحقیقی دی در دیر منابع بسپاده که اقب سرسیلی خپل آقا نیمگلتی های چه پر دیو درکی پر این موضوع که آقا پر ملاکه خلوطا لار برکه چه در لار چنگر چه در لار در خلا رفشی نو حدب میداده چه ما طول خبر پر دقا سرده لدیر منابع خارجی نه اسفار که ملاد مده نشراتونه در بودارتول نشراتونه در سایی مرکزی نشراتونه در طول یو ده اومه مخابه کومه چه ده داد دیه داره دور خوده لی دیه داره دور خوده لی دی دا مرتولی دا دیر پا تحقیق یا پا عملی شکل که دا ارقام سی بکار باشه یو شکل ارقام کاراشی بلبل شکل او دا کتابه سی ما ارقام لکی لدور منابور نیستفاده کلی مخایسی شکل دی مخایسه کلی دی
منان استادا تاس فعلا متقاعدی هستی او یو عمر ما دا علوم پا اکادمیکم کارو که زی خبر سوای اما چه زینی اثار مناچاپ دی او غاله چه دا اکادمیسانی لطبه لپاره هم زینی اثار اولاندی که تا اثر چی دی دا چی دی پا کم موضوعات بانی وز کرد
اگه می محترم بوده خب خواهم میاد در تو که چه زمان طول کتابینه زمان تخصص بانی دقیقا اتکال داری زه دوه تخصص لرم چې یو اداره ده اداري دي یو تخصص اقتصادي دي. کوشش بکړي په دغه ټول د عمر کې دا کتابونه مې زیاتره په اداري او اقتصادي برخه کې دا زیاتر دا دوه درې کتابه چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي
خدای مو ژوندی لره استاد
دغه برابر سره خدای را سره یاري وکړه. نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي هم به موضوع د اداري دي. دا به هم دخیره دغه ته چاپ کړو زما کتابونه صاحب د سړي چې فقط ځای په ځای پراته دي ټول کتابخانو ته ټولو وزارتو ته رسمي لګل کېږي صاحب. اما بدبخت هم خوب به در طول چه ده کتابخانی دقیقا نسته.
نو استاد پا نوی کتابونه مده چه کم موضوعاتو پیسا که دی چه کار پیبندی کنی؟
پا نوی کتابو که نوی کتابو که جاتر دقیقا ده یقا تخصصی جاته تخصص داده چه مگه دقیقا قیمت به در طول کنه چه دقوانسان که مختلف شکلون ده قیمت را غلی دی قیمتون مثلا سیر تاریخی با افغانستان یا کتاب لرمه چه عجیب و غریب دقیقا کم شانی چه قیمتون زیاد دکی کم عامل دی چه قیمتون غیر واقعی پورت بی پا کم وقت پورت جی ده دی پار یو میار پا نام ده شاخص قیام غالن چه غیر ده کم چه قیمتون چه جگی پاسواس چه علمی هر شای حتی کلی فکر کهی پا اخترو پا مراسم که پا یه دوبارات که ده قیمتون هم ورجک شی مگه غالو صدا قیمتون ثابت وی و مداخله دولت او تا دیر مهمه ده آقا اقتصاد بازار چه دوی ترجمه کرده یا تعبیر پا که اقتصاد بازار نسته و دیتا رنمایی بنا ورتوسی اقتصاد رنمایی بنا کردی اقتصاد مختلط کردی یعنی مداخلت دولت ضرور ده نتا مداخلت دولت دیر ضعیفه ده پیسه ده کنترول ده خیمتو که یک کزا می راجی بخواست تعلی وضع قیمت ها در افغانستان پا اینده که بچابس انشالله.
استاد روسته پختنه می داده چه تاست چه یا عمر در افغانستان در اقتصاد پیسه که چله نکلی دی چه دول یا اقتصادی نظام غره بوله در افغانستان لپاره؟
در افغانستان لپاره شبه چه تغوش هم خوشید تشبسات و هم دولتیش مشترک با واحد نظر سره مداخله و نکی یعنی زده اقتصاد سردار داود دخدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده یعنی دولت اقتصاد راهنمایی که در نور تواش دقل داروخ که دقل داروخ داروخ مداخله دولت پینزو پسند یا پینزو پینزو پسند مداخله دولت به دقیق پر نظرات که موجوده دقوالن چه دسته سیستم دستی واحد سیستم پا اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط که ولیسی چه هم دولت هم دوغلی که سه مارکی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باده پیش نظر باده بلاندی بوزی
دیره منانا کور مادان استاد زحمتون او بخیه
تشکر لطاستان چه مطمئن بلند نراخلا چه دخبل نمگلی نظریات ساس حضورت بلاندی کن
او پدیله استاد چې ستاسو نوې آثارم چاپ سی او بیا بیا راو غړو او په غوړم
هر حیات باقی هر واسه موږ احساس به خدمت کیست.
Thank you.